آمدید.
ډیره زیاته مننه آرش همایون. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او طالبانو به تر هغې باندې فشار وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان او د سیمې د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی څلور کاله په کوټه کې و. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته پرون د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې د ورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همداراز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتلو په برخه کې مرسته وکړي. په چاریکار ښار کې د پروان، کاپیسا او پنجشیر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونۍ غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې و. په هلمند کې د 214 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې پر ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویلي چې د سړي د طالبانو د سرې قطعې د قمندان مولوي ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس آژانس ته جرمني ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکوي چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبر وپوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو ځانوژونکې حمله وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه رسمن په دې موضوع څه نه دي ویلي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر رئیس لیزا کورتس ویلي چې واشنگتن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قول لیکلي چې د وای د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې بدلونونو ته لاره پرانستې ده او باید له دې فرصت څخه په سیمه کې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار لا زیاته ګټه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئی په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخت غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنئی ویلي سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریه له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 24مه په غوته کې د دیرش ورځنی اوربند غوښتنه وکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېل خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوته کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستیو بمباریو کې څه د پاسه 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدنر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل یو نوی درون اټومي توغندی ازمویلی. ښاغلی پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکو توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په خپله عادي خبري کانفرنس کې ویل پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه، خو روسیې ترې انکار کاوه. او پنټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاویلین په نوم د 80 ملیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغولو او د هغې د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. پنټاګون پرون په یو خبره پاڼه کې ویل د دې سیستم په مرسته به اوکراین د خپل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره خپل اوږدمهالې دفاعي ظرفیت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د ټانک ضد توغندیو تجهیزاتو له خرڅلاو سره به په سیمه کې پوځي انډول ولاړ نه شي. په دسمبر میاشت کې وروسته له هغې چې متحده ایالاتو د هیواد په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون پالو پر ضد جګړه کې اوکراین ته د مرستې لپاره د جولین سیستم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د ورکولو پریکړه اعلان کړه، نو روسیې پرې سخت عکس العمل څرګند کړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وایي د ولسمشر غنی د سولې له پلان ملاتړ کوي او پر طالبانو به تر هغې پورې فشار وي تر څو چې دا ډله له حکومت سره لافان حکومت سره خبرو ته کښېني. پاکستان یو ځل بیا درد کړ چې ګواکې د تورستانو په خاص ډول د حقانی شبکې مرکزونه په دې هیواد کې دي. د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي دي د حکومت له نه پاملرنې شکایت لري. د نړۍ مطبوعات هم لولو او په مزار شریف کې د نوروز لپاره چمتوالی هم خبریگو.
20,000 ارسنی حال و 15,000 بوتگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف عملا کارش رسما آغاز کردیم.
همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړي پروګرام او ورپسې کور کله هم اوریدلای شي. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسی په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړي او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. جان باز ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضر شي. په عین حال کې د پاکستان او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت تر هستایلې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې ویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره به قید و شرط خبرو ته کینی. خاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمه ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل وو.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ییزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي، خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولس مشر غنی تر هستای. پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماښام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلی دی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل په راپور کې مو وریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باز دا هم ویلي دي چې پر پاکستان به هم د امریکا لخوا فشارونه زیات شي. بلورته د پاکستان دفاع وزیر وایي چې تروریستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقنی شبکې مرکزونه هم په پاکستان کې نشته. خرم دستګیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پاکستان ته په امنیتي برخو کې خپلې مرستې وځنډولې او ویویل چې تر څو چې دا هیواد د حقنی شبکې او په دې هیواد کې د نورو سخت دریځو ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي دا مرستې به بیا پیل نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان حکومت او پوځ د تروریستانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې تروریستان او وسلوالې ډلې په دې هیواد کې خوندي پټنځایونه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلی دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقاني شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عملا د تروریستانو ملاتړ کوي. په هلمند کې قطعا د طالبانو شورا دوی کوشش کوي چې د کویټ شورا هلمند ته را انتقال کړي، خو دا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دوی حمایت ونه کړي په افغانستان کې جګړه ختمیږي او په سیمه کې جګړه ختمیږي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نور تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحدو ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقنی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحدي ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریدل. ملي اردو یو شمیر سرتیری چې په جګړه کې معلول شوی دی د حکومت لنلب پاملرنې شکایت کوي. دوی د پنځشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دفاع وزارت نه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه، خو دفاع وزارت د یادو سرتیرو د انتقادونو پر ردولو سره وایي چې د ملي اردو د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره لازمه مرسته کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه نیټه د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه نمانځي، خو د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری شکایت کوي چې حکومت دوی ته سمه رسیدنه نه کوي. له دغه ډلې یارخان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې درې کاله وړاندې له ملي اردو سره یو ځای شوی و، او شاوخوا 22 میاشتې وړاندې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو بم د راغورځولو په نتیجه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. یار خان وایي چې په دغه پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د ده د درملنې په برخه کې حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې لا هم د ناروغۍ په بستر کې د یو اقتصادي وضعیت خورا بد دی.
اوس فلحال په ننګرهار کې ما سترګې مې شتک شوي دي، رمدي شوي دي، ختم شوي دي. کله دولت کوم همکاري نه کړې په خارج مستقل پیسې ګلارم، بیا لکه کوپر پاکستان کې الله راغلم اسرائیل ګلارم هندستان ته
په همدې حال کې د کمانډو د قطې یو پخوانی سرتیری مغفور الله بیا وایي چې له شپږو کالو راهیسې په دغه قطه کې کار کوو، هم شپږ میاشتې وړاندې په قندوز کې د چاودنې له کبله سخت ټپي شو. هغه د یارخان په څیر د حکومت له لوري د وضعیت ته د نه پاملرنې په اړه شکایت لري. دا وی په خدای قسم لس ورځې وړاندې 400 بستر روغتون تمام مراجعه وکړه، چاره ته داخل ته د ورتګ اجازه نه راکوله. 4-5 ساعته منتظر پاتې شوم، هیڅ چانه پیژندم چې د هم یو وخت په کمانډو کې کار کړی او کڅنګ اوس په ما داسې وضعیت راغلی او خدای دې ماته رسیدنه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې له خپلې میرمن او شپږو ماشومانو سره د لغمان په ولایت کې زندگی کوي، خو اقتصادي وضعیت خورا بد دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د رسیدنې په برخه کې شکایتونه مطرح کیږي. په تیر کې هم دا ډول ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه یا د افغان امنیتي ځواکونو ملي ورځ په کابل کې ونمانځله. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو له سرخندونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې حکومت به دوی ته رسیدنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپیان کیږي د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د درملنې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د وی په وزارت کې هیڅ ډول ستونزه نشته. که د سرتیری فامیل وسیقه جوړه کړي، وکیل ونیسي، معاش او حقوق به ورته ورکړل شي، او د ټپي شوي کس معاش به د قطې لخوا ورته حواله کیږي. که څوک په دې برخه کې شکایت لري موږ ته د مراجعه وکړي څو ستونزه حل کړو. ښاغلی وزیری وایي چې د دغه وزارت د نوې پالیسۍ له مخې هر څوک چې د جګړې پر مهال ټپي کیږي د ملي اردو په روغتونونو کې به په وړیا توګه درملنه کیږي، همداراز میاشتنی معاش به هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری بیا له دوی سره د حکومت مرستې کافي نه ګڼي او خپلو ستونزو ته د حکومت له لوري پر رسیدنې ټینګار کوي.
د بلخ امنیتي قمانداني چارواکي او د مزار شریف خاروالي مسؤلان وي چې د 1390 کال د نوروز جشن لپاره هر راس چمتووالی نیول دی. د بلخ خاروالي مرستيال عتیق الله وهاب ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوروز جشن لپاره د مزار شریف د سمسورولو لپاره 15000 نیالګیو کیناولو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د بلخ خاروالي امنیتي قمندان امنیه قمندانې د 1390 کال د نوروز لپاره څه چمتواله لري په دې اړه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د مزار شریف خاروالۍ مسؤلان وایي چې د راتلونکي نوروز جشن د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی، او علاوه پر دې چې د روضې شریفې د صحن پر ښکلا کار پیل شوی، د ښار په مختلفو سیمو کې 15000 اصلحې نیالګي هم غرس کیږي. د مزار شریف خاروالۍ مرستیال عتیق الله وهاب زاده وایي چې د نیالګیو او مرسل ګرمونو د غرس لړۍ نن پیل شوه چې تر 2 اونیو پورې به دوام وکړي. هغه زیاته کړه
20000 ارسنی حال و 15000 بوتاگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف امروز عملا کارش رسما آغاز کردیم که انشالله در طی دو هفته قرص میشه و همچنان در ارتباط پاک یوسفایی تزین شهر کارهای ما گروپ بار شروع شده.
در مزار شریف خاروالای مسئولان وی تر راتلون که بیمیاشته با بلخ در دیلس و اونو یمکال در نوروز پجشن که در چبان در اویز رکسان و کور بوی چه ده هواد لمختلف ولایتون اولا به هر سخه با ده دهقان میله او دلالا گل ده جشن دل منزل لپاره مزار ترازی. در مزار شریف ده خاروالای مرستیال اتخالا و حبزاده وویل چه ده ملمنو ده کور با توب لپاره هر دول چمتوالای نیول شوی ده. هغه وویل
تمام گپایی که مربوط به شهرداری میشه کلش زیر نظر جناب شهردار صاحب و کمیته که ما ساختیم زیر نظر از پیش میره. انشاءالله ما امیدوار هستیم که همشهریای ما که بخیر در سال نو اینجا تشریف میاره به خوبی سال نو تجلیل بکنن از ما و از بس شهر ما خاطری خوبی داشته باشن.
در بلخ امنیتی چارواکی هم وایی چه در دیلسه و نویم کال در نوروز جشن در خیل منزن لپاره هر دول امنیتی تیاری نیول شویدیم او در نوروز جشن در خلال پا مقصد به در دولت زد وسلوالو هر دول تحرک دفشی. در بلخ در پولیس و ویان شیرجان دورانی یه پارا وایی
و اکثرا پست‌ها ایجاد شده کوهای هوایی هم در پلان شریک هستن پیرای کشفیشان هم پیرای هلیکوپترشان که از فضا ما را حمایت میکنه و دشمن در هر لحظه که بتونه توانش داشته باشه امنیت اخلال میکنه انتحار انفجار برا مندازه خب اگر توانش رو برسه خب
با دست حال که چارواکی پا مزار شریف که ده نوروز جشن ده فرهنگی و امنیتی چارو لچم توالی خبر ورکوی چه ده مزار شریف و سیدون کی پا ده خار که ده هر او رس زیادی دون که نامنه پاره اندخمن دی. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو بلخ.
د خبرونه په دې برخه کې سفی الله ستنګزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
سولې ته یو چانس ورکړي. ګارډین بریتانوي ورسپانې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورسپانې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته تا د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورسپانه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمن د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستې مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسن یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګارډین ورسپانې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورسپانې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په وروستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبر راخیستې چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بله برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخته له 2000 لومړي کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورسپانې په دې ټکو کې هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو نوې خبره وکړه ځکه هغه پخوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورسپانې په خبره په اصل کې دا مسله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 50 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
د ملګرو ملتونو د نشې مواد د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره لمنځه وړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی رپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید واتیا پسلو کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وسدا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې دام زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدای تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې رپورټ په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تمکیږي چې نن دمزک له څنګ څخه یو آسماني ډبره یا شهاب تیر شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروانه ورو.
نن جمعه به یو شهاب یا آسماني ډبره یو 14 کیلومتر لري دمزک له څنګ تیر شي. د سپیس وی پانی د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا لمزک څخه د دې شهاب د تیرې دو فاصله اټکل کړی ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متر وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره له مځکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرام یا آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوې دي. د دغه ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کال پخوا پرمځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اګست په 10مه د فلورانس په نوم یو آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتر او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیښ نه کړ. لاټکلونو سره سم فلورانس لمځکي تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه او درمان له پکتیکا ولایت له مټاخان ولسوالۍ نه زه سره پالی کوم. موږ ته پکتیکا ولایت ایمازینو په دفتر کې پیسې نه راکول کیږي. تېر کال پیسې درته موږ سره زور واخی کیږي. موږ نه رخصت غواړي. رخصت موږ په وسیله نه راکړه. کوی سړک خدا هیله کوو چې موږ خپل حق خپل حقوق ورسوي. نور وخت نه نسیم د خدای امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. خبر کہ دیر منگا رکھوجہ خیر پاتے گا بل تر گراندار سڑک جاگر چلے گا وہ دی لارا نہ بس خراب تھی اور انتظار ګر کې وڅو په پرادی او په لا رښتنه نو کوم چې راته نو شغلین من دا خو هیڅ کوم چې به زته زره دی اگر دې سره غم وکي او دا سره تر په لار باندې دا دې زته زره غم خور دې شه دا خراب تسي. و سلام. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د زابل ولایت تخاکی افغان د ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم. زما د خاچ افغان د ولسوالۍ خلکو ته زیره ده چې ځمکې دا د ولور اندازه ډېره لوړه وه، تقریبا تر 150,000 روپیو پورې په موږ کې ولور و. بیا نه د خاچ افغان د ولسوالۍ شریف مشیران راجا مسول او کسیران او ځوانان او د ټولو په خوښه یو ټاکلی ولور وټاکو. د ولور اندازه یې 600,000 پاکستانی کلداری کې متاسفانه چې زموږ په ملک کې دلته خاک افغان کې افغانۍ نشته کلدر اکل کېږي. نو دا د خاک افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډېر ښه زیری ده. نو د رادیو خلکو ته مونږ دا خواهش ده چې دا خبره څو ځلې نشر کړي او له ټولو طالبانو شکې مداخله ده چې کوم علما که د دې کار مخالفت کوي هغو ته دې هدایت وکړي. نو نور هم وخت نه نیسم، د خدای په امان، په مخم شه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده. تاسی زم غاگل ازادي رادیو او رای او سم پام وکړی د دې سات مهمو خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی 4 کاله په کوټه کې تیر کړی و. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی. او پینتاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جویلین په نوم د 80 ملیون ډالر په ارزښت د ټانګ ضد توغندیو او د دې توغندیو د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. په هلمند کې نیول شوی المانۍ تبا د څه لپاره دې ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمني تبا د نیولو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې میوند قلوردونه رسنیو ته استول شوی دی ویل کېږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند والی ویان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبا په المانۍ ژبه خبرې کوي خو تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دی د کوم هیواد تبه دی. زموږ همکار د دولتي مسؤولانو سره خبرې کړي او په دې اړه مفصل رپورٹ برابر کړی دی. د محمد الیاس دایدا رپورٹ د نیول شوی جرمنی په غک پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخ خاوند په غجب نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسولین ورسره ژغېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړی ده او رسنیو ته لیږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوند کلوردو څخه رسنیو ته استول شوی درغلی دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده 1 کال شي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبع دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبر وکړه.
لومړنۍ چیړنې په دې باندې معلومیږي چې دی د آلمانی ژبه باندې خبرې کوي خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دی د کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو لري. د دو لپاره چې دی وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو چیړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی تر څو چې
د هلمند د ګرش کول سوالي چارواکو ویلي دي چې د غبرنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماينونو پاړه د ټریننګ د پاړه راغلي دي. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبان ترڅنګ د نږدې 40 ترورستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کېږي اکثره یا بهرنۍ ترورستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي د ګډو ځواکونو نوم یادېږي خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوی ده په انګلیسي هم خبرې کېږي.
جرمنی
د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبعه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاندوایی دقیق نه ده چې څومره خو د وسلوال طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري، اما د هلمند والی حیات الحیات څومره مخکې د وسلوال طالبان پرته په هلمند کې د نورو ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې والمنۍ په هلمند کې نیول سوی دي نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک زموږ په هیواد کې په تیره په هلمند کې دلته ګیرېږي خو دا زموږ دپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ دپاره، دا زموږ د ټولو حکومت دپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول سي.
که داسې وشي او خارجي دلته راځي د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي دا ډېر موږ ته شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په اکثره سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیږون کوي، ځکه یا خو یې په سیمه کې سی مرکز نه وي یا د روغتون د لګښتونو توان نه لري. نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي. په دې هکله د خپرونې له میلمه سره غږیږو. نن له موږ سره په خپرونه کې د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې کله ماشوم نړۍ ته راځي د کوټې یخونی هوا باید څه ډول وي؟ اولی
کله چې میندې زیږون کوي په داسې وختونه کې باید زیږون کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخې درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده.
د تودوخې مناسبه درجه چې تاسو یاده کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم وي لکه تاسو چې ویل؟
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصوي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي. د مور په خېټه کې د تودوخې درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده، نو کله چې د دنیا تر راځي باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخې درجه باید د دلو لپاره چمتو شي. نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکولی شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وکړي.
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نشته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ورباندې معلومه کړي او ډیری زیږونونه په کورونو کې کیږي. دوی څنګه پوښتنه کوي د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده؟
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولی شي ماشومان، سپینګیری او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې یو حرارت، نو همداسې یو خونه باید چمتو شي.
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه.
نه ډیره سړه، یو معتدله هوایي ماشومان لپاره لکس ک حرارت لک زیات وي. مثلا منګ وایو د عادي خونه چي دي د 25 درجه باید حرارت ولري. د ماشومان لپاره ویلي دي چې ل 25 نه تر 28 درجه پورې د سه حرارت اوسي.
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونیول سي یا کوټه ډیره زیاته ګرمه یا سړه، ماشوم لکوم سي ستوند سره مخ کې دلی سي؟
منګ د سه و استلال لرو په تباوت کې هغه ته هایپوترمیا وای او هایپر ترمیا او بل استلال ده. یعنی هایپوترمیا دا سه حالت ته وای چې ماشوم سړیږي، سړخت ماشوم لمړین سره مخامخی نوزیږي ماشوم، او هایپر ترمیا د بدن د حرارت درجه لوړیدل دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
ځینې وخت ماشومان سره داسې علایم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي، مثلا ډیره ژړه یا کله کله دا کانګ کوي. په دغه حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه؟
نوزیږو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغه کې باید میندې ماشومان ډاکټر ته یونسي. هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپل لمنځه ځي. دوی هسې اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغ ده، ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي، کورنی درمل، د ډاکټر درمل، چې هغه بعض حالتونه دي چې په هغه کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي، هغه حالتونه خپل لمنځه ځي.
کدا حالتونه تشریح کړئ، مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډیر ژاړي، دغه ډیره ژړا بیلابیل لاملونه لملوي، مثلا ماشوم وږي، مثلا د ماشوم مثانه ډکوي یعنی ادرار نیولی یا جوبچی نیولی، مثلا ماشوم د شپې له خونه ډیر خوب کړی د ورځې ژاړي، دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس د ورځې ډیر خوب کړی د شپې ژاړي، دا هم نارمل دي. ماشوم کھانگی کی دا یو څه اندازه کھانگی تر دو میاشتو اتا دریو میاشتو پورې نارمل ګڼل کیږي. یا مثلا ماشوم د ورځې 15 شپږ ځله اوبلن غایته مواد لري خو رنگ ژړوي، دا هم نارمل دي. تناسلی ازاونه د وین راتک دا نارمل ګڼل کیږي. په لومړی شپو کې نوزیګ ماشومانو د نامه د غټۍ فتق یا د پړسوب دا نارمل ده چې دا هم په یو کلنې دوه کلنې کې خپل لمنځه ځي. ځینې مثلا په ماشومانو کې دغه د پورتنې شونډه کې داسې یو سپین پتری پیدا کیږي چې دغه لپاره ځینې میندې اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کومه ناروغي وي، دا هم یو نارمل حالت ده. مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي، دا هم نارمل ګڼل کیږي. د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی له اندازې زیات سوروالی وي، داسې میندې فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده، د پوستکي کومه ناروغي، دغه ډېر سوروالی هم دا هم نارمل ده.
کوم علایم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغۍ ته ورته دي، نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوستکي چې دا نارمل حالت ده او دا د ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنج سره مخ ده؟
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده. په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي. مثلا نوزیږه ماشوم بیلابیل حالتونه چې ما نمونه واخیستل، دا ځینې یوه ورځ ځینې دوه ورځې دوام کوي، ته یو کال دوام کوي. لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې، که چیرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي. خو اکثرا مثلا د وادي ژړا په خاطر باندې که چیرته دغه نوزیږه ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکور باسي یا لغه خون نه باسي چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي، مساعد دي، دا باسي کېدای شي په لاره کې د لدې ستونزو سره مخامخ شي چې بیرته د دې جبران به ډیره ستونزمنه وي. په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وشي چې لږ صبر وشي.
کله چې ماشوم نوی نړۍ ته راځي، تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول شي؟
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول شي، لکه چې ما ویلي چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري. همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنځیر. د تود زنځیر کې دا شان شامل دي لکه توده خونه، د ماشوم سملاسي وچول، ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوندي، که دغه لوندوالی همداسې پاتې شي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي، نو وچول ډېر اړین دي. بله خبره ډېره مهمه، پوستکی له پوستکي سره تماس ده، یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي، او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي، او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي. بله خبر، د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده. خپله تغذیه ماشوم تودوي، ماشوم ته انرژي ورکوي، ماشوم له نوو خوړو سره روغده کوي. د ماشوم منزل شاته غورځول، ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سم دلاسې مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي، نو د ماشوم دغه منزل باید شاته غورځيږي. ماشوم ته باید مناسب جامې د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي. بسترې باید مناسب وي. د مور او ماشوم یو ځایواله دا ډیر مهم ده. څومره زیات چې کیږي ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري. ځینې میندې چې ماشومان د جرایي عملی په واسطه زیږي وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي، نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي، باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنې دغه مهم ټکي دي چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې ونیول
شي. که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سی زین ما شومان بیا زین ستونز ولری هغه ته د روغتیایی پالنه تاړتیاوی یا په روغتون کې یا په مختی مرکز کې نو کال تل لیک دول کی هم د لارې په مسیر کې باید تو ولیک دول سی او التم باید داسې شرایط ورته برابری چې په توده خونه کې دغه پالنه وسی یا مراقبت وسی مور ته په هوا ورکول دي دغه زنجیر یعنی تر اخره پورې باید منظم مراد سی او مور ته په هوا ورکړ سی د ماشوم پالنه په کم ډول سرته ورسی.
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي روس خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
توکو
شام به پوراس شهادت ورسول او موږ غوښتل چې دا هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکما جبرخیل دیغو نویو ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکما جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډیری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټاکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټاکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډیری خبرې بدې ورباندې لګیږي.
کم حوصله کیږي. ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې. دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله
بیا اکثریت وقت یو گلاس بین سے
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنیو د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالانته درلوده. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغه په غېږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول، چې د دې مکتب نره رخصتي د صحنه تاسو کوګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کی هغه ته تعذیب ورکړي تعذیب هغه په الفاظو کوي تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نه نیسي. زه ډیر ژوندۍ مثال نه لرم ځوانان د خپل کورنۍ نه تللی دي بل ملکونو ته همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې فاميلي خپګان لري حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنۍ اقتصاد خنه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره و حل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بے وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامان نه غواړي، ولې دوی یې وهي یا ټکی چې ته مانه مو غواړه زما ماش کم دی زما رسیدګي نشم کولای. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدای ورسره وګږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنی ډیر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکی ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي هغه وخت د پلار نسیت په دوه باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوې ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکې ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا ده چې یو خو ګور هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او د ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرولولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته د سرت وای چې رواني پلوان دغه نوې ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دوی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکی زده کړی کی. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې لمور پلار سره کومک نه کوي، ځکه به شر تل کیږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډیر زیات پتنسي تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زیالته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوې ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده، دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان علا ده. هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپل مشرانو نه د همغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی ځنمه ډیر خوشاله ژوندګي لري، ډیر اسمن خلک زپی ځنمه چې ډیر خفه ژوندګي لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نس کېږي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعه ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس مجلسونه ته ګوره په جای دی چې ته دای ووهې دای کینه وزن سره دته ځین مثالونه ورکه دته ځون ځین قصې وکړه دته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایي دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده د ورستې جمله په توګه بدا وایم چې له دوی سره نرم او خچرند وسی مینه ور سره وسی مینه ورته ورکول سي
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم
د ماشومان د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی په اس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی دی یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې کې غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ له خوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پاوس ایک پاسے دے روان بشے وطنہائے کی وی بے درا بے دیا رسنے بزڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 خپلی سوری نه پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بډیر گرانی ک هلتا شوی ارزان بشی خپل پر هر د درد سرو گلن جباز تکا خپل گل بشد گل د خاندان بشی داتل خپل نو مدمر لری ولی تختی داتل خپل نو مدمر لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان